شوهه خو د افغانستان اجرایی رئیس ویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه تر ډېر احتیاط غږ کړی دی.
حتی در جلساتی که در روزهای اخیر صورت گرفت به نیروهای امنیتی ما،
حقیل عبدالله ویل حتی په روسیې کې چې کومې غونډې جوړې شوې وي، زموږ امنیتي ځواکونو ته په دقیقه توګه لارښوونه شوې ده چې د هیڅ داسې اقدام څخه د ډډه وکړي چې د سرحد دواړو خواو ته د تاوتریخوالي زیاتېدو سبب ګرځي. خو د خپلې خاورې دفاعي حق دی او هغوی د وطن څخه د دفاع په لاره کې اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپله اعلامیه کې پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کړی او د څلور اړخیزو همغږۍ بهیر په ترڅ کې د دواړو هیوادو د لیستونو او اندېښنو په باب په مسؤلانه ډول د اقداماتو ترسره کولو هیله ښودلې ده. افغان حکومت ګواښ کړی که چیرې د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام عمومي، نو دا حکومت په خپلو هڅو ته په ځانګړي ډول د روسي ډلو پر وړاندې د لا زیاتو بندیزونو لګولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له لارې دوام ورکړي. پاکستان حکومت لا تر اوسه د افغان حکومت لخوا اسلام آباد ته د لیست د سپارلو لپاره تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې نن د دوشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې د حالاتو د ارزولو لپاره د یوې لوړې کچې امنیتي غونډې مشري کړې ده. د پاکستان د پوځ په بیان کې شوي چې افغانستان او پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کړي او په کاري چې خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. په دغه بیان کې ویل شوي چې جنرال باجوا د افغان چارواکو لخوا تروریزم پر وړاندې د ګډو او هماهنګو اقداماتو ترسره کولو لپاره د وروستي وړاندیز څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د پوځ د توغندیو بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او له افغانستان څخه غواړي چې په دې هکله دې خپل شکایت ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهان ډاکټر وزیر صافی وایي چې افغانستان دې یو نړیوال کنفرانس جوړ د لپاره کارو کتر سو پاکستان د انزوا سره مخ شي.
ملګری ملتونه باید دې ته متوجه شي او متوجه به هم وی ورته او موجود نږدې نه ساری دوی به یا نړیوال کنفرانس کې یا په انفرادي صورت سره پاکستان دې ته مجبور کی چې دې کړونه خپل
خاغلی سپیوی لکه چې په کارو افغان حکومت هم په تیره یوه نیمه لسیزه کې په سیمه کې د خپل هویت د خوندي کولو لپاره ډېر څه ندي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دروندونکو د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری راپور واورېدی چې په کېبل کېدل د افغانستان حکومت پاکستان ته د 2 هغو تروریستي مرکزونو یو لیست سپارلی چې د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت له مخې په پاکستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف پکې تروریستانو ته روزنه ورکول کیږي. بل پلو د سوداګرۍ وزارت وایي په پام کې لري چې د صادراتو او وارداتو د بیلانس د برابرولو لپاره د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت چارواکو نن د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د جوړولو په لومړۍ مشورتي غونډه کې وویل چې د دې ستراتیژۍ د لارې به د افغانستان صادراتي مواد په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی ځای پیدا کړي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په اوس وخت کې د افغانستان د صادراتو کچه د وارداتو په پرتله خورا کمه ده او د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د صادراتو ملي ستراتیژي جوړولو ته اړتیا ده چې له مخې د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې بیلانس رامنځته شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان د وارداتو کچه 95% ته خو د صادراتو کچه 50% ته رسیږي چې له امله افغانستان په یو مصرفي هیواد بدل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان حقجو وویل چې د دې ستراتیژي له عملي کېدو وروسته به د افغانستان صادراتي مواد په نړیوال مارکیټ کې د سیالۍ کولو جوګه شي او له مخې به یې د دغه هیواد د مهمو صادراتي موادو په کیفیت او کمیت کې هم د پام وړ لوړوالی راشي. هغه ویل موږ یوه داسې ستراتیژي باید تدوین کړو چې وکولی شي د افغانستان د راتلونکي اقتصاد ځواب ویونکی وي. داسې ستراتیژي وي چې افغانستان په یو رقابتي سوداګریز هیواد بدل کړي. د نورو هیوادونو اقتصادي ودې ته په کتو د دې ستراتیژۍ له مخې باید افغانستان یو ښه ځای هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې ترلاسه کړي. د ښاغلي حقجو پر وینا دغه ستراتیژي چې ټاکل شوې په وو میاشتو کې بشپړ شي پکې د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو او صنعتکارانو د ستونزو لرې کول په ځانګړې توګه هغوی ته د ځمکې برېښنا او پرمختللې ټکنالوژۍ اسانتیاو برابرول او د خصوصي سکتور اړوند ستونزو ته د حل لارې چارې موندل هم په پام کې نیول شوی دي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ خونې اجرایوي مشر عتیق الله نصرت د افغانستان د تولیداتو او صادراتو د پرمختګ لپاره د اغیزمنو پالیسیو نشتون د افغانستان د اقتصادي ودې او د دغه هیواد د صادراتو د زیاتېدو پر وړاندې اصلي خنډونه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په جوړېدو سره به دا ستونزه له مخې پورته شي.
باید 13-14 سال پیش کار میکردیم که اگر ما همچنین
هغه ویل موږ باید 14 کاله مخکې دا کار کړی وای. که موږ د صادراتو د ودې ستراتیژي درلودلی نو نن به موږ لږ تر لږه د بیلانس له دغه کسر سره مخامخ نه وای. ممکن موږ یو لړ لاسته راوړنې په صادراتو کې درلودلی. که څه هم زموږ صادرات هر کال مخ په زیاتېدو دي او 1% زیاتوالی لري، خو کله چې موږ له خپلو وارداتو سره پرتله کوو موږ دا د یوې لاسته راوړنې په توګه نه شو ګڼلی. ښاغلی نصرت دغه راز د سوداګرو لپاره د پورونو، ځمکې، برېښنا او سړو خونو د اسانتیاو کمښت او د صادراتي موادو د پروسس لپاره د اسانتیاو نشتون د افغانستان د صادراتو د پرمختګ پر وړاندې د خنډ نور لاملونه یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې په نوې ستراتیژۍ کې باید دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي. د دغه ستراتیژۍ په جوړولو کې له افغان حکومت سره د اروپا اتحادیه او د سوداګرۍ نړیوال مرکز مرسته کوي. په افغانستان کې د اروپا د اتحادیې استازي فرانس مایکل میلبن په نننۍ غونډه کې وویل د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره د صادراتو د ستراتیژۍ جوړول اړین کار دی او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به له افغانستان سره همکاري وکړي. افغانستان په اوس وخت کې هر کال شاوخوا تر 1 میلیارد ډالره واردات لري او له 500 میلیونو نه نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې صادرات لري. دغه هیواد تر ډیره بریده خوراکي او ساختماني مواد او دغه راز البسه او درمل واردوي او بهرنیو هیوادونو ته وچه او تازه میوه، بوټي او غالۍ د افغانستان په مهمو صادراتو کې شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنډونکو په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غا کښنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبری خبرونه اوریه. نن د ځوان هلی خبرونه هم لرو. لږ ورسته البته په دې خبرونه کې تاسو سره په دې باندې غږیږو چې په افغانستان کې ناوړه رواجونه څنګه کولای شو چې لمنځه یوسو او په ټولنه کې مثبت فکر پیدا کړو. څوک ډیر مسولیت لري؟ ولس، حکومت، مدني ټولنې، ځوانان، قومي مشران، سپینګیری او کدینی عالمان. تاسو هم کولی شئ لږ ورسره په خبرونه کې برخه واخلئ، زنګ راته وهئ او یا مو پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. او دا هم د روانې خبرونې وروستی مطلب. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مطبوعاتو د خپلو انتقادونو پر دوام ویلي دي چې مطبوعات د امریکا د خلکو دښمنان دي. د امریکا غک خبریال مایکل بومن په همدې اړه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د غړو نظریات راخستې دي. مخکښ جمهوریت غوښتونکی سناتور جان مکین وایي چې دیکتاتوري همداسې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
I am here to tell you about our incredible progress in making America great again.
ولسمشر ټرمپ د امریکا د مشهور خبری رسنوی په اړه ویل چې د خلکو دښمنان دي. د فلوریدا په بهیر کې همدا خبره تکرار کړله.
They've become a big part of the problem.
هغه د ستونزې غټه برخه تشکیلی او د فاسد نظام برخه دي. کله چې رسنۍ خلکو ته دروغ وایي نو زه به یې پرې ندم چې پی سزا پاتې شي. هغه خپل اجنډا لري. یوازې یو دیکتاتور دا خبره کولی شي کله چې وغواړي پر ټولو رسنیو او معلوماتو باندې کنټرول پیدا کړي.
د امریکا د دواړو ګوندونو د استازو د خونی غړو د خبری رسنیو د راپورټونو په اړه په دوامدار توګه شکایتونه کړي دي، خو د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع کوي.
د کم وخت رئیس چې هغه ولسمشر شوی دی د هغه دا خبره زما دپاره ډیره زیاته د پریشانۍ وړ ده چې دی په اصل کې د اساسي قانون لومړي تعدیل ته د خلکو د دښمن په نظر ګوري، ځکه مطبوعات په اصل کې د اساسي قانون له مخې کار کوي. حتی نیکسن هم دا کار نه وکړی.
یو جمهوري غوښتونکي سناتور د حقوقو د لایحې یوه برخه چې د بیان د ازادۍ تضمین کوي په خپل ټویټر کې خبره کړله، خو نور دومره جدي نه ګڼي.
ولسمشر ټرمپ په خپل خاص طرز باندې خپل نظریات څرګندوي، خو زه دا نه وینم چې څوک د داسې لایحه وړاندې کړي چې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړي. زه د ډونالډ ټرمپ د ورځنیو ټویټونو طرفدار نه یم، خو زه د دې طرفدار یم چې هغه په واقعیت کې څه کوي.
یو شمیر کسان چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې دي هغوی د هغه له اظهاراتو نه ځان لرې ساتي.
ما له مطبوعاتو سره له جنجال او بحث نه ډک وخت تیر کړی دی، خو څومره چې په ما پورې اړه لري زه له مطبوعاتو سره کومه شخړه نه لرم.
د ولسمشر ټرمپ خلاف خال خال مظاهرې په ټول هیواد کې کیږي، خو د هغه نږدې پلاویان د هغه پیغام تکراروي.
هغه رښتیا وایي، ځکه له بده مرغه زیاتره خبرې رسنۍ په خپله ګټه تحریف کوي.
کله یوې خوانه ډونالډ ټرمپ خپل پلاویان تقویه کوي، نو له بل پلوه هغه ډلې هم تقویه کوي چې غواړي د دله ادارې سره په محکمو کې قانونی دعواګانې دایر کړي. د امریکا د مدني حقوقو یوې ادارې رپورټ ورکړ چې تیره میاشت د دوی په بسپنو کې زیاتوالی راغلی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ځواني هلی
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
ترنوندونکو بیا هم ستړم شهید د واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 55 دقیقې ویل کې څنګه چې د خبرونه په پیل کې هم درنوندونکو د خبرونه موضوع در سره شریک کړل چې په ټولنه کې مثبت فکر پیدا کول، یعنی هدف دا دی چې کله موږ یو کار کوو هغه کار په داسې شکل کې وکړو چې همې ګټه تاسو ته رسیږي او همې ګټه بل ته رسیږي، او یا داسې یو کار ونکړو چې د هغه زیان یا ستاسو په نظر باندې یو چاته به ورسیږي. مثال په ډول په لار روان یو، زموږ سره مثلا میوه ده، هغه میوه خورو، پوستکی په سړک باندې غورځو چې دا یو غلط کار ده، کېدای شي څوک راشي په هغه باندې پخې ولخچېږي ولویږي وښویږي ولویږي ژوبل شي. مثلا پلاستیکونه بیرون اچوو، خپل کور چاپیریال پاک نه ساتو، یا مثلا ښه پیګو چې وس یو توان لرو دی او چا سره مرسته کولی شو نه کوو. د دغه فکرونو د بدلولو لپاره او د مثبت فکر د پیدا کولو لپاره څوک څه شي کولی شي؟ د کم ځای نه باید شروع کو، د خپل کور نه شروع کو، د بهر نه شروع کو، په ټولنه کې شروع کو، جماعت نه شروع کو، خلکو ته څه ډول وایو؟ او بل دا چې ځینې رواجونه د افغانستان په ټولنه کې د پخوانه شته دي، د دغه رواجونو د لمنځه وړلو لپاره، البته هغه ناوړه رواجونه چې زموږ ساس په ټولنه کې دي، د دوی رواجونو د لمنځه وړلو لپاره څوک څه شي کولی شي؟ نن د ځوان هیلي خبرونې کې په همدې موضوع غږیږو. ستاسو درنوردونکو هم هیله کوو چې که زنګ وهي په خبرونه کې خپل نظر سره شریکوي، لنډ لنډې پوښتنې وکړي، لنډ لنډ نظرونه سره شریکوي. دوه شمیرې دي چې زنګ پې باندې وهلی شي. که په افغانستان کې هستئ، موږ محلي شمیره لرو 0190 00 00، او که د افغانستان بیرون سي د واشنگتن سټیډیو د سټیډیو شمیره د 00 01 202 شپږ 19 11 شپږ 10. په همدغه دواړه شمیرو باندې درنډونکو کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریکي چې په ټولنه کې د مثبت فکر د ترویج لپاره، د پیدا کولو لپاره څوک ډیر مسولیت لري. خپل شخصا فردي مسولیت ده، که د ټولنې په مجموع کې مسولیت ده، مشران ډیر مسولیت لري، خونځي کې ښوونکي مسولیت لري، څوک ډیر مسولیت لري او څوک خپل مسولیت څنګه ادا کولی شي، دا ډیره مهمه ده. نو په همدې هیله چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، زنګ راته وهئ، او که په فیسبوک کې هستئ، وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده، هلته هم تاسو کولی شئ چې په خپل نظرونه را سره شریکئ او یا پوښتنې هم ولیکئ. په خبرونه کې زموږ سره مدني فعال، البته فعال مدني فعال به ورته وایم، میلمه دی چې خرغله چوردوي، حمدالله ارباب صاحب ده. ارباب صاحب، سره مش خبرونه ته کور مدان چې زموږ بلنه ومنله.
السلام علیکم،
ډیر مننه تاسو. ما یو څو لندن مثالونه ویلې چې دغه بدبختانه زمونږ په ټولنه کې ځینې کارونه روان دي چې هغه ته اصلا تر اوسه پورې په بد سترګه یا نه کتل کېږي، یا خلک ورته متوجه نه دي، او یا دا هیواد خپل نه ګڼي. ما یو عادي مثال ورکړه چې پارک ته ځو، د ځان سره میوه وړو، خروی هر څمال د پریدو، او صرف په دې باندې پریدو چې دا د پارک خلک پیسې اخلي او دلته یو څوک شته چې دا پاک کړي، نو زی ولې پاک ما دا؟ یا مثلا په لارې کې ځي، په موټر کې بناستی، ښه موټر به پاک ستري، او هر څه چې خوري هغه بیرون راچي، وایي چې لوی ځای ده، د خدای پاک ځمکه ده، پرېدی مرغه به وخوري او بل څه به وخوري، مګم دې ته نه ګوري چې هغه څومره تاوان رسي. یا مثلا پلاستیکي کڅوړې اخلي، بیرون اچي، چې هغه نه بیا څونه جنجالونه پیدا کیږي. دغه
واړه واړه کارونه دي مګم اهمیت یې ډېر زیات دی. ولې اوسه پرې خلک متوجه نه دي ارباب صاحب؟
بیا هم ډېره مننه. دا خو مختلف لاملونه لري، ځکه خو یو دا دی چې د تعلیم مسله ده، چې لکه دا ستونزې چې تاسو کوم یادې کړې دا هغه د کلتور برخه وي، او په دې هکله باید د مکتب د نیولي، د ښوونځي د نیولي، دغه فکر جوړ شي، دغه فهم خپور شي. خو له بده مرغه دلته زموږ په تعلیمي نصابونو کښې هم دغه مسایلو ته ډېر زیاته پاملرنه نه ده شوې. هغه میخانیکي د درس زده کړه ده، بل په ټولنیز لحاظ موږ چون په یو جګړه کښې راښکېږي، دوی ته دې مسایلو ته ډېر زیات غربت دی مثلا، نو خلک ډېر زیات نه دي متوجه دې شیانو ته. دلته په ځکه تاسو مخکې چې د دې کښې مسؤلیت د چا دی، په دې کښې مثلا فردي مسؤلیت هم دی، د ټولنې د ټولو وګړو د هرې شعبې سره که هغه تړلي دي، د حکومتي چارواکو د مسؤلینو، دا یو مشترک کار دی. ځکه چې که د چاپېریال باره کښې مثلا تاسو مثالونه ورکړل، چاپېریال خبره کوو، نو که ککړتیا ده په هغې کښې ده، یو رکشه که چلېږي د هغې کښې انجن خراب وي، انجن خیال نه ساتي، یا لیګیر اوځي، هغه خپله یو مشکل جوړوي، ماشینې آواز کوي، دا خپله یو شور، یو نایس پلوشن دی. همداسې که د ښاروالۍ مینجمنټ صحیح نه وي، او کثافت چې کوم جمع کېږي هغې دپاره صحیح ځایونه ولري، هغه روزانه او هفته وار جمع نه شي، دا په خپل ځای ځان ته ستونزې ده. او په اخلاقي لحاظ کښې یو کس تاسو ویلې، یو کس روان وي کېله خوري، پیپسي یو بل شی خوري، هغه غورځوي، ځي ته نه رسوي، دا خپل یو مسؤلیت دی. نو دا یو مشترک مسؤلیت دی، او له بده مرغه په دې برخه کښې ډېر عامه پوهاوی نه دی شوی، او هر څوک هغه د بلین ګیم مسله ده، فلانکې نه کوي، هغې نه کوي،
کار ورته پکار دی. ما په همدې خاطر غوښتل چې هغه یو څو لنډ مثالونه ما درته ویلی چې مثلا ولې خلک دا کار کوي. دلته زه تاسو یو لنډ مثال درکړم. دلته په امریکا کښې چې موږ اوسېږو، کله چې ته د فری سرکونه، البته دغه کوڅې به ورته وایم چې د یو خو هغه عمومي سرکونه دي، یو د کوڅې سرکونه دي چې هلته موټر قرار پکې ولاړې، چېرته ماشومان به ګرځي راګرځي. نو کله چې ته د یوې کوڅې نه بلې کوڅې ته داخلیږي، هلته یو نښه لګولي چې ته باید ودرېږي، د موټرو دپاره یو نښه لګلې دي، د سټاپ ساین ورته وایي، نو هلته ته باید ودرېږې. یعنی تاسو باور وکړئ چې د شپې په درې بجو یا په څلورو بجو یا په دوه بجو چې سړی سل په سلو کې دا اطمینان لري چې نه دلته سړی تېرېږي، نه دلته پولیس شته، نه دلته موټر شته، او یعنی هیڅ شی د مخې ته نه راځي، خو بیا هم په سلو کې 99% خلک درېږي، یو څو ثانیې خپل ښي چپ خواته ګوري، دغه نه وروسته بیا حرکت کوي. یعنی تر دغه حده پورې خلک دلته هغه د پخوانه چې همدغه رواج پاتې ده، او نوي کسان هم چې راځي په همدې سیستم کې ورداخلیږي، او هغه د قانون خلاف ورزي نه کوي. مګم په افغانستان کې بدبختانه د قانون خلاف ورزي ځان یو رقم زورواکی ګڼل، یو ځان ته امتیاز ورکول دي، وایي چې زه خو دا کار کوم، یو بل عادي سړی نشي کولی. نو د دې فکر د بدلون دپاره ارباب صاحب خبره پرې باندې کېدله چې فردي مسؤلیت به ډېر مهم وي چې سړی خپل د کور نه شروع کړي، او خپل ماشومان لږ تر لږه په دې باندې پوه کړي چې دغه کار چې فلانۍ کوي غلط، او دغه ښه طریقه دا ده.
لکه مخکې چې مې تاسو ته عرض وکړو چې دا په اصل کښې کلتوري مسله ده، دا اخلاقي معیارونه دي. نهایت د ټولنې د وګړي موږ باید څه وکړو، د ټولنې په وړاندې زموږ مسؤلیت د ټولنې د ژوند هغه ادابو کښې دا راځي. نو دلته خو زه به هلته مثال درکړم، لکه هلته دوه طرفه ستونزه ده. یو خو په ولس کښې دا فکر نه شته، په خلکو کښې هر څوک وایي چې بس لوټه کېره خپته او ټوپ کاخوا کسه خلاصه کړه، یعنې د ځان سره حساب نه شته. په جلال آباد ښار کښې یو وخت کښې ده، تاسو د سړک ذکر دلته دا اشارې ولګېدلې، نو زه م ولاړو به شاته له رب سیارنډیز هم خلکو ډېر وال چې ته سوز ځان دسې اصولي تېر شه. نو کله چې زما نوبت را تلو چې اشاره سره شي، برق پکښې لاړو اشنه شي، نو دلته یعنې ډېر زیات ګیپس موجود دي، هغه نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وي. بل طرف نه که تاسو د امریکا مثال ورکوئ، نو هلته که قوانین جوړ دي، قوانین تطبیق شوي دي، جریمه کېږي، خلکو ته سزا ورکوي. دلته قوانین د کتاب په مخ شته، د هغه قوانینو په هکله ولسي پوهاوی نه دی شوی، خلک خبر نه دي، ځکه چې یو خاص محدوده ډله هغه قوانین جوړوي، او همهغلته بس یو څه ولیکي او نشرې کړي، خو عام ولس ته نه رسېږي. په دې هکله خلک هم ډېر نه دي خبر، یعنی په لایسنس مثال تاسو درکوم خلک لایسنس په پیسو اخلي پیسې ورکړل تر شپ ته تاسو بلوند لایسنس ورکړي نه پني خبر حتی په امریکا کې تاسو څنګه ژوند کوي چې لایسنس اخلي دا د پرختل مراحل دي ته ټریننګ کې ته
دوه امتحان باید ورکړي او دلته باید دوه امتحان ورکړي
او نو که چې پر شپ باندې اصول خبر نه لایسنس اخلي نه به په ترافیک په
قانون خو ارباب صاحب بخنه ونه تاسو خبره کړه تاسو قانون جوړ شوی ده خو متاسفانه چې دا قانون د تطبیق د لپاره اقدامات نه دي شوی او یا خلک په دې باندې پوه نه دي چې دا یو قانون هم شته او که چېرته نه خلاف ورزي وشي کېدای شي جریمه شي یا کوم بل جنجال ورته پیدا شي. اوس دغه برخه کې دغه عامه پوهاوی برخه کې تاسو مسؤلیت چا ته ورکوي؟ څوک باید دا کار وکړي؟
یو
بل بدبختی به ورته وای چې په زمونږ استاد پټولنه کې چې شته دغه په داودونو کې او په عادي پروګرامونو کې بے ځای مصرف بے ځای لګښت د لسو میلمنو پر ځای باندې مثلا 1500 میلمانه رابلل اگر چې هدف هغه یو شی وي چې په واده وسی یا قبل وسی مثلا دومره زیات مصرفي باندې وسی چې بل اخره دغه هلک کورنۍ پیسې په قرض اخلي ته مالیدلې چې په سود باندې پیسې اخلي او په هغه باندې ودونه کوي بیا جنجلین رواني دلته کوم څوک واده کوي اماز یوازې د کورنۍ دوه غړي یا څلور غړي سره راټولېږي په محکمه کې التزام راجستر کې واده خلاص شي او یو وړو کې غونې پروګرام جوړ شي چې لس دولس کسان پکې ټول مصرف یې چې په حساب سره ونیسو $200-$250 ډالر نه کیږي. یو څو وخت مخکې ستاسو یو پوسټ ما ولوسته چې کوم ملګری ستاسو واده یې کړی و او تاسو یې واده ته په دې خطر نه وي ورغلي احتجاجن چې په واده کې بې ځایه مصرف کړی و. دغه یو نیک اقدام ده چې لږ تر لږه خلک متوجی ورته شي کامل په باندې کې یعنی کې نن کاملونه کې سبا ته به وکي بل سبا به وکي هم دغه کم ځوان چې تاسو واده ته نه یاست للی کې د شي بل ځوان ته دغه مشوره ورکي او بل اخره دغه فکر بدل شي.
زه خپل یو د قربانیان نه چې ما خپل په هوټل کې واده کړی او ډېر زیات مصرف را نه شوی او تر اوسه پورې قرضدار یم او په تکلیف کې یم. یعنی دا هغه حقایق چې موږ ټول نه پوهه کړی چې دلته ډېر مسایل ته موږ غیرت رنګ ورکړي مثلا تاسو ویلي چې هلته ډېر محدود خلک راځي او باید محدود خلک راشي خو دلته نه دلته د چون هغه سیستم د سویلي سیدي نه کده ارباب وادي نو مجبوره ده چې ټول قومونه راوغواړي او مثلا کونړ کې ټول سفیر او غړدار او غړغړ غړونه دا هغه لپاره مجبوره مې چې هغه فلاني خو د درې غویان نه لکه زه باید دا یې نه زیات
سیالیم کو
نو تاسو یو رقابت رامنځته شوی دی دا خو د کلی ولس په کچه یو ستونزه ده په خاریو کې اوس د کلیو کلتور ډېر عام شوی دی په خلک په ټولنه کې ودونه کوي $6,000-$20,000 مصرف کوي یو شپه یو خوراک باندې او د دې هغه قرضداري خو په خپل ځای هغه په ټولنیز ژوند کې د دوه ملګرو چې ژوند شروع کوي هغه تاوتریخوالی ځان دینه شروع کوي سبا باندې دا نفر قرضدار دی نو په دې حقله موږ کوشش تاسو ډېر ملګري دي موږ چې هغه د هوټل د ودونو سره بایکاټ کړی دی. نن سبا هغه کیپشن سرویس چې هغه هوټل کې چې کوم خوراک ته تذر کوي هغه ته کولی شي چې په کور کې تا تذر کړي تجیر درته وایي. خدای یو رقابت شوی دی چې د فلاني زوی په هوټل کې واده وکړو زین باید کړم. او یو اخري ټکی ته اشاره کوم چې دلته مور او پلار هم مسؤلیت لري. بده مرغه کومه جنین چې ورکول کېږي دا کی خو خواغه خو پختي زمير بدبختي نه دي. یو شرط کې دا چې هوټل کې به تاسو واده کوي نه هغه مجبور
دا د رقابت او د شالي خبر تاسو کړل مثلا کچیر ته په واده کې سید از 2000 کسان را بلم یا 3000 کسان را بلم یا 1500 کسان را څنګه را بلم. ضرور نه ده چې زه دی غوی ته په داسې شکل باندې ډوډۍ ورکم چې چرګان دیم پکې او بل دیم پکې بل دیم پکې او بل ادم پکې ادي ډوډۍ کز ورکام. مثلا کزما دوستي هغه په هر حالت کې زما سره خوشاله وسی چې کزه یوازې ناست ما په ځمکه باندې او یوازې ما ته مثلا ساده ورجی خې دي او څه سابو سره او د ډېر کمې غوښه سره که زما دوستي نو ما سره د پمدی کې خوشاله وسی او کاغه د دوست نه هغه ته کچیر ته مثلا ته ټوله دنیا ورکې هغه نه خوشالګي خو ساز خبرې په تایید باندې چې د دغه فکر د رواج او د مثلا د سیالۍ او د رقابت د بدلون لپاره ډیر خلک پکې مسولیت لري. دا یو ښه طریقه وشتا سو شروع کړی ده نو ورځي مثلا دغه څه ودونه ته کده شي رواج پیدا شي ځکه چې نه دا کوم افغاني ارزښت نه کوم اسلامي ارزښت واسي یو بدبختی زمونږ افساس په ټولنه کې پیدا شوه. ځین اوریدونکو زنګ وهلی در باب صاحب دا غوي نظر هم در تل خو درنډونکو ستاسو نظرونه خلو لنډ نظرونه ورکي چې خبرونه کې موږ وکړو ډیر اوریدونکو ته د ګډون فرصت ورکو. مهرباني صاحب ستاسو نو به تر ځنه چې زنګ وهلی نوم دی واخلا او پښتنه لری که نظر لری. مهرباني صاحب
سلام علیکم.
علیکم سلام. څوک خبر کې صاحب؟
سلام علیکم زه کتاب تاسو او محترم ارباب صاحب ته په دې یو سوال کې تاسو سلامونه وړاندې کوم. جعفر دې ټلیفون په لیکل
جعفر صاحب سره مشي
او سلام علیکم زه صاحب خوشاله تم خاصم تاسو زغ مواره دې پروګرام کې ډیر ښه پروګرام دی ال کمارک شتات یادونه وکوله زمر د کور څنګه تقریبا تر لاس د له مخه د ماشومان او طويلي د شه د کور کچیر اباسي هغه کې مثال د ریپاتو شروای او ریجی نو بیا او سره پر څنګه مخدو مردار شان هم یې الټي یو ځای سره ورغولي. خیر خو دا زما نظر دا و د شه د مپو حویل الله دا ډیر مسولیت د مسجد امام تراجی د چاغه خلکو ته امه په هوای ور کې په دې شکل باندې دا او بال لري یا زیان لري یا تاوان لري. او بل دغه می دا و د ارباب صاحب ته په دې اکل باندې د یو د کمپاین یا د یو پروګرام جوړ کی چې له دې وخت را په دې خوا باندې زموږ په ټولنه کې د شدي کوپ معلوم نه یي. مثال خبرې شزه یا انجلی وړی و ډیر زاله سره ته ورکی او بل مثال خبرې په هر څو چې ورکړه له ودی ته حساب نه کوي چې دا پیسې فریکي یا څنګه کې. نو دا زموږ په ټولنه کې دا چې یو ریواج دی او بل مو دا چې ریواج دی چې دا څه د پیسو په مقابل کې چې هر څو لري په یو لري پای پاک یا په یو بل ولایت کې ورکي هر چیرې چې ورکي ودی ته دا حساب نه کوي. مثال خبرې صدا یو انسان دی یو بشر دی دا څومره حق لري پر پلار او مور او پر قربانو باندې. نو دا زموږ په ټولنه کې له وخت څخه یو بد رواجونه دي. محترم رئیس صاحب د ارباب صاحب څخه په دې اړه دا د غدي نظر دی
کور ودان مننه مننه ژوندې اوسې جعفر صاحب چې څنګه هله زابل ولایت نه تاسو نظر وخت ودان اور اوردن کې مخلو. مهرباني صاحب تاسو نو پته ارزنه چې څنګه هله نوم دی وخلا پښتنه دی وکړه. السلام علیکم صاحب.
السلام علیکم.
سو خبر کې صاحب کوم زینہ
امید د پاکستان
مهرباني امید خان څه نظر درلود؟
زه دا د پروګرام ته د خبرې خبره ته چې مخالفت به تعلیم او به سیاست هر کار لري نور خلکو علاوه دا رسم ریواز غلطه او نو دا چې په وانه ستنه تعلیم ستنه تربیه شته موږ ټول کارونه چې له ژوند نه ډېر لري دي بشري حقوق نه ډېر لري دي.
صحیح ده. سیدا نو وس نو څنګه به بدلی تخپل د رواجونه چې تا یاد کړل چې دا د بشری قانون هم لري دی او د حکومت هم لري دی او د ارشن لري دی بشریت هم د انسانیت هم دا به څوک بدلی څوک به بدلی څوک به دا کار کوي
دا د بدلی کی تعلیم تربیه نه یي سوي د مخلق لکه جنگل کې څه وخت تر کړی په دې باندې شک رقم نه زیات تل نو
سیدا هر څه په پټه سترګو باندې کور ودان ژوندۍ وسی مننه امیت خان چې زنګ دوهلې و یو ډېر مهمه خبره تاسو کړل چې موږ تعلیم نه کړو هر څوک چې هر خبر راته وکي په پټو سترګې منو په دې فکر نه کوو چې دا کار په زما په ګټه دی که په تاوان مې دی یا ولست ګټه لري نه لري پر صورت یو بل اخري اوریدونکو مخلو مهرباني صاحب تاسو نو بتا رادیو دې بند کړئ سر وروره رادیو بند کړئ وعلیکم السلام څه خبر کې صاحب
تاسو هم ملمنو ته ټول اړوند ته سلام یم
وعلیکم السلام څه خبر کې صاحب
سلام خبر کوم دې ته خبر نه
څه شو نوم دې
دا نور زمان
خان مهرباني
وروره دا تعلق ایمان پورې لري
ها
مونږ کو نن ورځ مونږ خبر نه دا یو غلطه خبره ده
اها
زمونږه تعلیم فتا کا سانچ کوم ویل چې هغه دې تعلیمونه کړی دي
و
تاسو لا شي دا به ودونه وګورئ چې باید د څونه مصارف کیږي
بالکل
دا خبر نه دی څه دغه مالدار خلک چې دا دونه خرچي کوي دا ته سیر اول په گاوند کې مسکینانو لور کی چې زما منی الله پاک د زی خادر اوسه دا او زه تاسو په دې خاطر کې دا پیسې تاسو خرچه وکي
صحیح نو دغه نور زمان خان ډیر مهمه خبر تاسو کوي چې مثلا منګه دوه لکه یادرې لکه روپی بندیزو سعودي عربستان ته حج کوو بیا یو دنه کوو دوه درې سلور کله کله پکې وشي او مثلا په چم کې یو څوګي بیچاره چې هغه ماشومان د ولګي د لاس کړيږي واغې تم فکر نه او صرف په دې خاطر حج ته ځو چې سبا زما تر حج کړو زما تربور دوه حجونه کړو زه باید درې وکم نو دغه غک څوک را پورته کولای شي نور زمان خان چې لک تر لګه د خلک چې څوک دي دا متوجي شي چې دا کم کار زکم د غلط ته دا باید زونه کمه
دې کې پهل زما ځتوندو په دې کې پهل ګورماو ته ولما بار بار په دې خبرو کې وای په جنازو کې وای په جمعې منځونو کې وای چې دا ناروا عمل دی دا اسراف کول دی من الله خپکیږي شیطان خوشاليږي ولما په دې ګډه مسئله کې ولما خلکو د ژوند جوړ کی کله چې جی دا ژوند خلکو جوړ شول کنه به کار اسانيږي
صحیح
اوس وګوره موږ تاسو ته یو مشهور واقع ده چې واجی دې حشته ته او خدای ځان سره بوله او چې ویل یو گاونډي خزنانه مردار کوټه ونه سلام واغې کټای کو واچول هغه په کټای کې بولا دا حاجی صاحب چې بيسو چې دې زنه خدای مردار شه واخ تا کوټه ونه چې په دې من سکی وې دا غي کوټ لا چې ګوري هغه مردار په کټوي کې پښتو وي بچا دا ولي په دما شومان د ولګین حلاکین د مردار اور کوم نغې خپل پیسې و ټول را واسره هغه گاونډي هغه بیچاره زنه له وګ جدا داواله زه حج تنه زبدي له ورکوم
صحیح
پته چې دې زنانه د دې حجي صاحب خزنانه چې خبره شاغي خپل پیسې اغه له ورکړي پته چې وې دا حجي صاحب هر ځای کې په حج کې په بیت الله کې په مسجد نبوي کې په ټول دین کې دا خل بل دل چې آلتا زور زما عزت
بالکل ډیر زیاته منه
مرسته دا خبره وکړه
ژوند دی
وسی سوچ دا وکړو چې موږ ته ایمان څه تقاضا کوي موږ ته نن خلق تربیه راکړي ته په څور د سلام تعالی مخ ته بیا سلام تربیه د مړي مرسته دا د ژوند کړي دا د غم را کړي دا خادم را کړي دا موږ ته په چوب سر باندې د لور په سر باندې پیسې اخلو د لور چې چاله وکړو بیا دا غینه بل خرچ غواړو دا څونه بیا غیرتی دا فلمانه زره غواړم پیسې د خرچ د دغه نه غواړم دا د الګ د کور نه غواړم او اتل کته نقد غواړم سر به کوم دا دا ډیر غلط راځي دا به د حقیقت ولما په مهنت باندې بچيږي
ژوندۍ وسی
ولما څنګه مهنت ته ځنه جوړ شي زما
کور ودان ډیر زیاته من نور زمان خان خوشاله شو چې تاسو غونډه یو کس په خبرونه کې برخه وخت لو دغه یو نظر درلود داس یو فکر درلود ارباب صاحب دغه سی نور زمان خان په شان خلک چې تاسو وګوري اتمن سړی په باندې خوشاله کیږي چې لک تر لګه غد ټولنې واقعیتونه بیان کی وغه د حل لارې چارې مخې دی هم په دې باندې ټینګار کوي چې زمنګ استادو په ټولنه کې تر ټولو زیاته خبره چې د چاور دلکی غا زمنګ استادو د دینی عالمانو د په مسجدونو کې منځو پنځه وخت تل تمنس کو د جمعې په وخت ورځو کې مثلا توازونه کیږي د دې مسولیت هم تر ډیره حد پورې جوړیږي فکر کوي چې زمنګ مولوی صاحبان د خپل کم مسولیت ورته متوجه دی کړی دا خلک به دا پیغام رسولای
اول خو دغه پېښور نه چې ورور زنګ وهلی و کور یې ودان، رښتیا هم دا غیرتي انسان دی او هغه د کلي ولس په خبره لکه غیرتي پښتون دی، ځکه ته هغه د جهالت کې چې کوم زموږ هغه غیرتونه دي هغه یې وغندل. د کور یې ودان او همدغه مسله موږ خلکو ته وایو چې باید د ځان نه شروع وکړو. زه دا خبره کوم چې هوټل کې ودونه چې دي بد دي، زه نه ځم هوټلونو ته. زه دا وایم چې مثلا په ودونو کې ګلان پلاستیکي ورکول دا یو غلط کار دی. کتاب ورکړو باید داسې ورکړو چې د هغې په درد دوا شي. زه هغه کوم عملا سبا ته که زما لور پېغله شي نو زه به مثلا د مهر د ونوار مثلا د ونوار نه اخلم. مهر چې شریعت کوم ټاکلی دی 10,000 دوه زره اووه سوه افغانۍ کم زیات کېږي، زه باید هغه وټاکم. نو دا عملا باید مونږ شروع کړو. بې شکه هغه جعفري صاحب د علما کرامو زه رول د ملایانو په ممبر ناستې پنځه وخته دا یو غټ پوټینشیل دی او ممکن دا خبرې کوي خو تر ډېره به نه کوي. نو باید وي چې خو دته یو بلې خبرې ته اشاره وشوه. دغه ورور وویل چې تعلیم یافته خلک دا کارونه کوي، یعنې دا هغه جهالت دی چې مونږ یې په تعلیم یافته خلک وینو. مونږ ته مستند جاهلان وایي، نو دوی تعلیمونه کړي دي خو هغه جهالت پکې شته دی. تاسو یقین کوي کوم وخت کې چې زه هوټل ته ودونو ته تلمه په دې نکاح په خونه کې چې هلته نکاح تړل کېږي په نکاح باندې ملنډې وهل کېدلې. یعنې دا د نکاح درې شرایط دي چې شاهدان به راځي، د دواړو طرفونو رضایت خبره ده او مهر ټاکل دي. دوی په مهر کې 10,000 او 15,000 او ماما ته 1,00,000 پرېږده. اچھا ټولو پورې چا پی ایچ ډی کړي، چا ماسټر کړي، څوک لیسانسي، څوک پکې عالم پکې ناسي. عالم غریب هم داسې راوسي که چېرته خبره ونه مني د خان او د ارباب نه وتوي ته وزه ځې تړمه. نو هلته هغه عالم حق نه شي ویلی، هغه هم داسې کرایي غوندې راوستي. نو علما هم باید حق خبره وي کې څه چې دي هغه ووایي که نه. موږ تکرارن په فیسبوک او په نورو دغو کې چې علما سره کېږي دا خبره ورته کوي چې تاسو باید بایکاټ وکړئ د دغسې نکاحنه چې هغه په نکاح کې په حقیقت کې ملندې وي پي او یو بدبختي رامنځته کوي. دوی باید ووسي چې موږ دا کار نه کوو او په ممبر خبره وکړي. نو دا څو طرفه ستونزه ده او په دې کې عملا باید موږ کار وکړو. اوس مثلا ما خپله ویلي دي چې زما لوڼه پېغ به شي او زه مړ نه وم، زه به پې ولور نه اخلم، زه به په هوټل کې دی نه ورکوم. او دا به زه په شرایطو کې ورته ویم چې که دا کوي ومني که نه نه کوو. نو دا د هر چا خپل شخصي فردي مسؤلیت دی چې باید دغه کار وکړي. دا داسې خبره نه ده چې دا موږ چاته وایو چې تاسو کوم نیوک لیر انرژي کوم داسې یو شی جوړ کړي چې هغې دپاره خاص دې باید زده کړه وکړي.
صحیح.
خو ښه بد ټول پوهېږي که په کلي کې یو دیقان دی هغه هم په دې پوهېږي چې دا تاواني کار دی.
صحیح. دغه د دیني عالمانو خبره شوه. یو انتقاد چې زمونږ په مولوی صاحبانو باندې کېږي هغه دای چې دوی یوازې همدغه مسجد ته تلل او خلکو ته د جمعې مونځ ورکول همدغه خپل کار ګڼي او د دې په مقابل کې ورته پیسې ورکول کېږي. او متاسفانه چې ځینې وخت مثلا زمونږ په کلیو کې او په اکثر په ښارونو کې هم هغه څوک چې مالدار دي چې که چېرته مولوی صاحب ته لږ ډېرې پیسې ورکوي نو اخلاقا هغه مولوی صاحب دا خپل مسئولیت نه ګڼي چې یاره که چېرته یو ملک غلط کار وکړي نو زه د هغه مقابل کې غلط خبره نشم کولی. دلته په امریکا کې چې موږ اوسیږو دلته ټول مولوی صاحبان چې دي دوی خپل کار لري، شخصي کار لري، یو تجارت لري، یو دفتر کې کار کوي، یو هغه د مسجد کې کار په حساب د بل وخت کار، یا هغه پارټ ټایم کار چې موږ ورته وایو. نو دوی په زغرده باندې خبره کولی شي. د دې فکر م نه کوي چې یاره دغه پلانای مشر به پې خفه شي، د کشر به پې خفه شي، یا به ملک پې خفه شي. په زغر دغه خپل خبره کوي چې شی اسلام حکم کړی دا خبره تر خلکو پورې رسید. دلته په فیسبوک کې هم ځینې اوریدونکو نظریات ارباب صاحب ورکړی دی. زه یو څو مثالونه تاسو ورکوم. فایز منګل په نامه اوریدونکی د دوی د لغمان ولایت د لنګار د ولسوالۍ پیغام پرېښی دی. وایي چې زما په نظر په هره قریه کې د قوم مشران او ځوانان سره په اتحاد سره راجمع شي او پرېکړه وکړي چې نور به په کلي کې ناوړه رواجونه ختموو. دی وایي صحیح طریقه ده او د سپینګیرو او ځوانانو مسؤلیت ده چې هر کلي کې راجمع شي او د ناوړه رواجونو د پای ته رسېدو دپاره کار وکړي. دا فیض رحمان اوریدونکي. و بل محب الله عطایي وایي چې د هلمند نه البته دی ویلي دي چې موږ باید اسلامي کوم لارې چارې چې موږ ته راښودل شوي دي په مغ باندې باید موږ عمل وکړو او د دغه رواجونو مخه ونیسي. او شکور روحاني بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې نه حکومت، نه قومي مشرانو، نه دینی عالمانو، نه رسنیو خپل دینی او ایماني دنده د بد رواجونو په حق له نه د ترسره کړی ده. او هغه کار دې لپاره نه ده کړی چې د دوی ګټې په خطر کې شي. همدارنګ انوار الحق عصمت الله او عبدالرحمن بشردوست کافی زیات اوریدونکو تقریبا همدغه نظریات ورکړي دي چې دینی عالمان پکې ډیر مسؤلیت لري، قومي مشران او سپیکری کرا ټول شي. دا خبره ارباب صاحب په ما خو لګیده چې کچیر د پکلیو کې سپینګری مشران دا ټول لټول شي وای چې تر دې ورسته مثلا په خوست کې یو څه وخت مخکې مونږ ته راپور راغلی و چې قومي مشران راټول شي ولا هغه د مهر هغه یو حد ټاکلی و، ځکه چې په خوست کې خصوصا زمونږ کم چې مونږ خبرې کوتی نه هلته دومره زیات ولور به یې ټاکلی و چې بالاخره به هغه ځوان لاړه په عربي هیوادونو کې به یې مزدوریانې کولې په کلونو کلونو، بیا به هم نه شوی کولی چې هغه پیسې راپوره کړي. دغه د ولس مسؤلیت ارباب صاحب که لږ نظر پرې باندې تاسو هم واخلو چې ولس تر کومه حده پورې څه کولی شي.
بلکل دا ضروری خبره ده. تاسو ځینې سیمې یادې کړې د افغانستان د مختلف سیمو نه مونږ خبر شوي چې هلته قومي مشران پرېکړه کړې ده چې مثلا هغه ډېر زیات کوم دغه چې ټاکل کېدو مهر هغه رقم کړی دی، همدا چې هغه هم اوس ډېر دی، د ډېرو وس هغې ته نه رسېږي. زه به تاسو د خپلې کورنۍ مثال درکړم. یعنې مونږ خپل کورنۍ کې کم از کم دا پرېکړه کړې ده چې که مونږ د چا سره خپلولي کوو نو نه به ولور اخلو نو ولور ورکوو ورته. یعنې دا د یو کورنۍ په کچه که داسې تصمیم نیول کېدای شي، نو د ظاهره خبره ده چې د کلي ولس په کچه هم نیول کېدلی شي. ولسي خلک دا خبرې مونږ په پښتو کې کوو، دوی دا خبرې اوري، دوی پرې پوهېږي. دوی باید دغه د غیرت په نوم د جهالت نه راووزي، خپل اولاد ته ژوند سخنه کړي، خپلې ټولنه کې خپلوانو دوستانو ته ځان ته ژوند سخنه کړي. او اسلام دا ټول مسایل ډېر ښه واضح کړي دي. یعنې زه دا منم چې د علما کرامو رول ډېر زیات دی، ځکه پنځه وخته په ممبر ناستې خلک ورته راټولېږي، خبرې اوري. دوی ډېری وخت علما دې په دې نه خفه کېږي، ځکه چې دوی ته مخکې راوړي. دوی ډېری وخت لکه کیسې کوي، خبرې کوي، دا شیان کوي چې هغه د روزمره ژوند سره ډېرې تړلې نه وي. د دوی باید په روزمره ژوند کې په مسایلو وغږېږي، د خلکو په پوله پټي ته لانجه وغږېږي، په دښمنۍ، په طرفګنۍ، په بدو دودونو، په مصارفو، په اصراف. دا ټول شیان په اسلام کې منع شوي دي او بد ګڼل شوي دي. نو د ولسي تړونونه چې دي دا ډېر ضروری دي او ډېر مؤثر دي. خو که چېرته خلک لاسونه یو کړي او دا کېږي، یعنې دا د ولس په خیر کار دی. یعنې دوی پکې خپله ګټه ده، د خپلې ګټې لپاره خو باید دا تصمیم دی ونیسي.
صحیح ده. ارباب صاحب یو درې دقیقې وخت لرو د دغه بحث غواړو چې څه سره راټول کړو په مسؤلیت باندې وغږېدل چې ولس څومره مسؤلیت لري، عام خلک څومره مسؤلیت لري، دینی عالمان، مدني فعالان دا کومه طریقه چې تاسو شروع کړی ده اوس چې لږ تر لږه د فیسبوک د لارې ځینې کارونه چې ستاسو په نظر باندې او ستاسو د هم فکرانو په نظر باندې هغه د ټولنې لپاره بد دي، د هغوی هغه بدی خلکو ته ښیي او بیا یې هغه بدیل هم ورته ښیي چې که په دغه لارو چارو باندې سړی مخکې لاړ شي ښه به وسي. تاسو په ښوونځیو کې هم خبره وکړئ چې که چېرته په ښوونځیو کې ښوونکي خپل مسؤلیت ادا کړي او دیني عالمان په مسجدونو کې خپل مسؤلیت ادا کړي او خپله پلاران او مشران په کورنۍ کې مثلا ماشومانو ته، خپلو لوڼو ته، خپلو زامنو ته، حتی خپلو خویندو ته دغه ټولو ته هغه لارې چارې وښي او فردي مسؤلیت هر څوک ادا کړي، فکر کوم چې دغه ستونزه به بالاخره حل شوي.
بالکل، تاسو خبره خلاصه کړه چې دا فردي مسؤلیت هم دی، ټولنیز هم دی، او دا کېږي، دا ممکن دی، دا زه کولی شم، دا دوی هم کولی شي. دوی دې صرف ژمنه وکړي او دوی دې عمل وکړي، ځکه چې خپله د تاوان نه بچېږي. د په ټولنه کې دغه د ښځو د حقوق خبره چې کېږي، د یو نوي ژوند د پیل خبره چې کېږي، دا ډېری تاوتریخوالی د همدې غربت، د همدې بدبختیو نه شروع کېږي. نو باید عملا په دې برخه کې کار وکړو. زه کوم ډېر ملګري شته دی چې مثلا اوس حاجي چې زه پوه شم چې دا کزبیان ځل حج ته تللی، عمرې ته تللی، زه د هغې مبارکۍ ته نه ورځم او نور ملګري هم نه پرېږدم. هغه ملګري چې مثلا اول ځل حج ته ځي، ما ډېرو باندې تاکید کړی دی چې راځي، نو دا جنمازونه، دا تصویر، دا غیر ضروري شیان او دغه پخلیګان کوه او تاوان نه کوي. نه ده، ډېر خلک د حج توان لري خو د هغې د حج نه زراتګ نه دی وروسته، د هغه مصارفو توان نه لري، هغه حج ته نه ځي. نو د دې خلکو سره باید بایکاټ شي، ټولنیز دې خلکو ته ودونو ته ورنه شي، دې خلکو ته د حج مبارکۍ ته ورنه شي. موږ ورسره قطعي تعلق وکړو. هغه خپلوان چې مثلا په لور باندې د ولور په نوم پیسې اخلي، هغې سره قطعي تعلق وکړو. دا زموږ اخلاقي دی که موږ دا جرات وکړو، د خپل پلار سره وکړو، د خپل ورور سره وکړو. که په دې کښې خفګان هم رامنځته شي، دا په حق دپاره دا خفګان دی، دا کار باید موږ وکړو. زه یې کوم، زه تاسو ته لنډ مثال دی. زما خور یو ته تعلیم د پاره برابر شو د لسم نه هغه زموږ پلار شو هغه مثلا هغه واده مسلې رامنځته شو ورې کله د دې له سره دغه څه شو درې مې کما فشار راوړو او نو زما خور پوهنتون وي یعنی د تعلیم د هغه حق دی نو زما د ټولو لشک زما د خبره اوري غوښتنه مې ته ده او هیله کوم چې دوی د هر چا سره کوي که هغه ورور وي که پلار وي د حق په مسله کې ودرېږي او پوښتنه ترې وکړي انشاءالله بدلون به راشي
ډیره زیاته مننه حمدالله ارباب صاحب چې راغلی او په خبرونه کې در سره برخه واخیستله دا اوریدونکو نه هم مننه کوم چې خپل نظرونه یې په فیسبوک کې ولیکل او خبرونه ته زنګ وهدروندونکو د ځوان هلی خبرونه همدلته پای ته رسیږي راتلونکي خبرونه پورې چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې شپه مو نیکمرغه د خدای په امان
خلاص کئی جانان مین لے ونشو اس میں خرینا بس لب بغتا تھی کے دم یا پپڑا کچھ بھی اب صبر شمیا خبر میں واخل مسافر یم غم و بم تر مرے رغلی دینا یاران بلی گی بیا بنوی دیدنون تنور چی گرم شی بیا سوڑ شی سچی مین شی ہمیشہ لمبی وحینا داکت چی زانتا و خیار وائے لگا خبری در تما خود لی دینا کپلو دم خا چنندا رکھما اس بدیا ملدا نبا نکما اس بدیا ملدا نبا نکما لری کپلو دم خا چنندا رکھما اس بدیا ملدا نبا نکما اس بدیا ملدا نبا سوازی نری نری سکار میں جبے لرازینا پستر گڑن شیرا تگورا لکد نوی میاشت کا گا ولانیا بغری بے بد پرین اگدم بے ننگے بدر نو آخل ملا سونا نستاف یارا نکیوا لکد ہاڑ چنار پست کی غرزوم راز چ دوانا سر کی دنیا د غم تالے وہی اورا نبشینا اس پی نلی چا دی وگ دکا یوار میں پریگ دا چپ سر بلگوم یاری بس سمم کٹے در نلانے ہنگا زکا بل تبیا بطرا بس جانے بس کیاری بس بس کیاری بس سمم کٹے در نلانے ہنگا زکا بل تبیا بطرا بس جانے بس کیاری بس
دزړ سره د اسمان تر ستورو ډیر تیر شي کلونه مين دې وسو خمیر کړم او کمې د وښکو بنوي باد میوړي زب قلم سینه تختا دا یار نہ خالی پلکم افسوس کہوں ظلم قطرے قطرے شو خدا ہر قطرہ نارے وہی جدا شو سما دس نصیب کو خدا سیل کو ترو کہ مزاق نصیب شو